द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2013 د اپریل د میاشتې اتمه نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د سهار شپږ بجې کابل کې د سهار پنځه نیمې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اپریل اوومه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعت سارنې خبری خپرونه کې درته زما وش چلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو تازه خبرونو سرټکو ته په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم نننۍ جلسه کې د برخه اخیستو لپاره د پاکستان د بیلابیلو برخو نه خلکو پیښور ته رسیدل شروع کړي او د غورځنګ مشران هیله لري چې دا جلسه به پښتنو د تاریخ یوه کامیابه او مهمه جلسه وي د جرمنی شمال غربی خار میونسټر ځایی پولیسو ویلي یو نامعلومه تن د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې خپل ګاډي سره خلک وهلي له امله یې څلور تنه وژل شوي او تر دیرشو سیوا ژوبل دي او د شام دوما خار باندې حکومتي عسکرو سخت بمباري پیل کړې چې له امله یې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې
په سیمه کې بشري مرستو اداره وایټ هیلمټس په خپل ټویټر پیغامونو کې لیکلي د شرقي غوطا په دومه خار باندې د شام پوزونو 50 هوایی حمله کړي او 1.5 ملکی وګړي چې پکې زنانه او ماشومان شامل دي خپل ژوند د لاسه ورکړي
قدر منوریدن کو موږ سره اوسه یو شمیر مهم رپورټونه په د دې نیم ساعت خبری خبرونه برخه ده نو ډیو ریډیو سره اوسه په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم نننۍ جلسې کې برخه اخیستو لپاره د پاکستان د بیلابیلو برخو نه خلکو پیښور ته رسیدل روان دي او د غورځنګ مشران هیله لري چې دا جلسه به پښتنو د تاریخ یوه کامیابه او مهمه جلسه وي د پیښور په رینګ روډ پی ټی ایم دغه جلسې دپاره انتظامات په داسې حال کې روان دي چې د کورنیو چارو وزارت د وړاندې نه په ولسی مقاماتو د تراګریزو بریدونو خبرداری ورکړي خو د پی ټی ایم فعالین وای دوی به په هر صورت دغه جلسه کې برخه اخلي د جلسې د پاره د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالینو د تیرې یوې میاشتې راهاسې تیاری کړي دي او د پښتنو په کلي او کوڅه په کوڅه ګرځېدلي خلک یې دغه جلسه کې ګډون کولو ته رابللي دي د پی ټی ایم یو مهم مشر ښاغلی محسن داوړ وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې ویلي چې د لرې پرتو سیمو خلک په خپلو خرچو پیښور ته رارسېدلي یا په لاره دي یو امکان لري چې پښتانه به په ګڼ شمیر دغه جلسه کې ګډون وکړي هغه ویل هر څه که ځینې خلک د ویرو په خورولو سره غواړي چې دغه جلسه کې په ګڼ شمیر د اولس د ګډون مخه ونیسي خو پښتانه اوس هوښیار شوي د پاکستان د وزیر اعظم تیره ورځ کابل ته د سفر وروسته اعلان شوی دی چې پاکستان به خپل افغان وروڼو له غنم په ډالۍ کې ورکوي او د اعلان سره دا هم ویل شوی چې پاکستان ته تلونکو تجارتي توکو اضافي قانوني خرڅونه به هم ناغستل کیږي د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم کابل ته سفر ګټور و د پاکستاني افغان چارواکو لخوا د غنمو د ډالۍ په هکله نور معلومات نه دي ورکړی شوي چې دا غنم به کله او څنګه ورکول کیږي د جرمني شمال غربي خار میونسټر ځایي پولیسو ویلي یو نامعلومه تن د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې خپل ګاډي سره خلک وهلي له امله یې څلور تنه وژل شوي او تر دیرشو سیوا ژوبل دي د دغه خار د پولیسو لخوا په یو ټویټ کې ویل شوي په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې پولیسو په دغه ټویټ کې خلکو ته خبرداری ورکړې د منیسټر خار لوی مرکز یا سیټي سنټر ده د تلو نه ډډه وکړي د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د دغه ټرک ډرایور یا چلوونکي خپل ځان وژلې خو پولیسو له د دغې پخلی نه دی کړی او د شام یوې یاغي ډلې د خالی پورس په شامي حکومت تور لګولې چې په شرقي غوطا کې یې په عامو وګړو بیرل بمونه غورځولي چې پکې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې د مرستو یوې سیحي ادارې ویلي په سیمه کې د کیمیاوي وسلو بریدونو سره 15 کسان وژل شوي خو د شام حکومتي میډیا دا خبره رد کړې او ویلي دي په شرقي غوطا کې یاغیان ماتې خوړو ته نږدې دي نو ځکه داسې غلط خبرونه خوروي د شامی ولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي د حکومت لخوا د بیرل بم برید له وجې دوما کې 11 کسان وژل شوي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونا نیخ پنی غدوام لری تاسو د سوشی بو کبا بی بی شیرین پروگرام تا غوکشه او پا فیس بک باندې به هم نیخ پنی غکتی شه او نن با د پی خبر کې د پختون شخورن غورزنگ یا پی ٹی ایم پڑا باندې بی بی شیرین پروگرام کې تاسو خبری تری واره پا پی خبر کې د پختون شخورن غورزنگ یا پی ٹی ایم نننن جلسه کې د برخې غستو لپاره د پاکستان د بیلابیلو برخو نه خلکو پیښور ته رسیدل پیل کړي. ډیر خلک رسیدلی دي ځنې په لاره دي او د غورځنګ مشران هیله لري چې دا جلسه به پښتنو د تاریخ به کامیابه او مهمه جلسه وي. د پیښور پر رینګ روډ پی ټی ایم دغه جلسې لپاره انتظامات په داسې حال کې روان دي چې د کورنیو چارو وزارت د وړاندې نه په ولسي مقاماتو د ترهګریزو بریدونو خبرداری ورکړي. خو د پی ټی ایم فعالین وایي دوی به په هر صورت دغه جلسه کې برخه اخلي. د جلسې لپاره د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالینو د تیرې یوې میاشتې راهیسې تیاری کړی دی او د پښتنو کلی په کلی او کوسه په کوسه ګرځېدلي خلک یې دغه جلسه کې ګډون کولو ته رابللی دي. د پی ټی ایم مهم مشر ښاغلي محسن داوړ وایس آف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي چې د لرې پرتو سیمو خلک په خپلو خرچو پیښور ته رارسېدلي یا په لاره دي او امکان لري چې پښتانه به په ګڼ شمېر دغه جلسه کې ګډون وکړي. هغه ویل هر څه که ځینې خلک د ویرو په خورولو سره غواړي چې دغه جلسه کې په ګڼ شمېر د ولس د ګډون مخه ونیسي خو پښتانه اوس هوښیار شوي. محسن داوړ ویل د تیرې د پاسه یوې لسیزې راهیسې چې د پښتنو په خاوره په ناحق څومره وینې بهېدلې اوس نور پښتانه دې ته تیار نه دي چې نورې وینې تویدل وسخمي او دغه جلسه هم د دې دپاره جوړیږي چې پښتانه په خپل خاوره د سوله ییز ژوند غږ پورته کړي. د پی ټی ایم جلسه کې د برخې غستو دپاره د باجوړ ناپېښور ته رسېدلي طالب علم فضل کریم ډیو ریډیو ته ویلي په ما وخت نه تیرېدلو چې کله پاتم اپریل را رسیږي او دې جلسه کې به برخه اخلم. یوش کلن فضل کریم وایي د باجوړ نه به نور طالب علمان هم په ګڼ شمېر کې د پی ټی ایم جلسه کې برخه اخلي ځکه چې اوس خلک پوه شوي چې که پی ټی ایم کامیاب نه کړي نو پښتنو سره د خپلو حقونو ترلاسه کولو دپاره بله لار نشته. د پیښور چارسدې مردان ثوابې کوهاټ بنو ډیر اسماعیل خان په سړکونو بازارونو او جماعتونو کې هم د دغه جلسې بلنې ویشل شوې دي خو په سوشل میډیا په پسونو خلک لیدل کیږي چې له یو بل نه په دغه جلسه کې د ګډون سوګندونه اخلي او د پیښور د جلسې لپاره په سوشل میډیا هم پوسټونه چې دی په لوی شمیر کې لیدل کیږي او هلته د شیرونو په ژبه هم د پی ټی ایم سره د خواخوږي او مرستې سرګندونې لیدل شوې. د تیر جمعې په ورځ د اسلام آباد په ترنول کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یوې غونډې ته په وینا کې بیا تکرار کړه چې د احتجاجونو مقصد یې په سوله ییز ډول د خپلو حقونو غوښتنه ده او د خلکو نه یې وغوښتل چې د پیښور په دې جلسه کې ګډون وکړي او دا چې د چا چې څوک ورک دي د هغوی تصویر او لږ معلومات په یو بینر جوړ کړي او د پیښور جلسې ته راوړي. د ویلي چې د پیښور په جلسه کې به ټول مظلوم خلک وي او هغه به هم وي چې دوه درې درې بچي ورک دي. د خبرپاڼو د ویشلو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پیښور په هر ځای کې په دیوالونو اشتهارونه هم لګول شوي دي او په بیلابیلو سیمو کې په لاؤډ سپیکرونو کې اعلانونه هم کیږي او د خلکو نه غوښتنه کیږي چې نن چې دی نو پرینګ روډ د پیښور پرینګ روډ کېدونکې د جلسه کې برخه واخلي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري سوشي بو کې بابي بي شيرين پروګرام پیل کیږي او نن به بي بي شيرين پروګرام کې د پیښور کې کیدونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم چې کوم جلسه ده په دې اړه به خبرې ترې کیږي معلومات به ورکول کیږي تاسو ټلیفونونه واغستل کیږي په دې اړه باندې نو تاسو دا خبرونه د ډیوا فیسبوک وی او ای ډیوا دلارې هم نیخ پنی کتی شي وردو دویم رپورټر اخته د جرمني شمال غربي غار منیسټر کې ځای پولیس ویلی یو نامعلومه تن د غنی غونی په بازار کې خلک خپل گاڑی سره وهلی دي چې لامل یې سلور کسان وجل شوی او تر دیشو سیوا جوبل شوی دي په دې باندې یو تفصیلی رپورټ زمونږ همکار بختور شاوندې کوي
د جرمني شمال غربي خار میونستر کې یو تن په یو بازار کې په خلکو گاډي ورخېجولې چې لامل یې سلور تنه وجل شوی او د دیر شو نه زیات جوبل شوی دي د میونستر خار پولیس وای دغه پیخه د خار په زړه برخه کې تر سره شوې ده چرته چې د نورلسمې پیړۍ تاریخي مجسمې ولاړې دي او په ګڼ شمیر کې ورته سیلګری ورزي د دغه خار د پولیسو لخوا په یو ټویټ پیغام کې ویل شوی دي په پیخه کې مرګ جوب لا وخته ده پولیسو په دغه ټویټ کې خلکو ته خبرداري هم ورکړې د میونستر خار لوی مرکز یا سیټي سنټر ته د تلو نه دی ډډه وکړي د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د دغه ټرک ډرایور یا چلوونکي خپل ځان وجلی دی خو پولیسو لا د دغه خبر پخلی نه دی کړی د خار پولیسو لا تر دې دمه دا هم نه ده منلی چې دغه یو ترهګر پیښه وه هر څه که په جرمني او فرانس کې د دې نه وړاندې دغه شان ترهګر بریدونه ترسره شوي د رایټرز خبری ادارې تر مخه په دغه پیښه کې تر دیرشو پورې کسان جوبل شوي دي د دې نه وړاندې هم په جرمني فرانس او یو شمېر نورو هیوادونو کې ترهګرو هم دغه شان تکې په گاډو پیاده خلک چقولي د ترهګرۍ دغه ډول وروستۍ پیښه تیر کال د امریکا نیویارک ښار په مشهور مینهټن سیمه کې د اکتوبر په 1 نیټه رامینځته شوې وه چې پکې د ازبکستان سیف الله سیفو نومې یو کم 1.5 کلن ځوان په سایکل سورو گاډۍ ورخېجولی وو په دغه پیښه کې 8 کسان وجل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل وو پولیسو سیف الله نومې دغه تن په ډزو جوبل کولو وروسته نیولی وو او دغه یې د ترهګرۍ یوه پیښه بللې وه په پیاده خلکو د گاډو ورخېجولو بله خونړۍ پیښه په کال 2016 کې د فرانس په نیس ښار کې رامینځته شوې وه په دغه ورځ د تیونس یو تن محمد بوهلیل تر یو میل پورې په پیاده او روانو خلکو گاډۍ ورخېجولی وو چې پکې د 10 ماشومانو په ګډون 40 کسان وجل شوي او د 100 نه زیات پکې جوبل شوي وو د فرانس پولیسو د گاډي ډرایور بوهلیل په ډزو وجلی او دغه یې د ترهګرۍ یوه خونړۍ پیښه بللې وه د ترهګرۍ ضد چارواکي اندېښمن دي ترهګر چرته هم په خپلو گاډو دغه ډول ترهګري کولی شي چې مخنیوی یې ګران دی خو وایي امنیتي چارواکي دي پیاده خلکو ته د تحفظ ورکولو لپاره داسې مضبوطې بارې او ناکې جوړې کړې چې ترهګر پکې پیاده او خلکو ته نقصان نشي رسولی په شام عراق افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د جګړو له امله په لکونو خلکو یورپ ته کډې کړي دي چې رپورټونه وایي پکې د داعش او نورو ترهګرو ډلو وسلوال هم په ګڼ شمیر کې یورپي هیوادونو ته ورننوتي چې ورسره په فرانس او جرمني کې د ترهګرۍ په پیښو کې ښکاره زیاتوالی لیدل شوی دی
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ
ګران اردوونکو وایس آف امریکا ډیوانی مساته سره نه خبری خبرونه واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري تاسو د ډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړې دي شه زمونږ د فیسبوک او ټویټر پانو پته ده وی او ای ډیو ورزو د شام پړه رپورټ ته چرته چې یوې یاغي ډلې د خالی په ورځ په حکومت شامی حکومت تور لګولې چې په شرقي غوطا کې په عامو خلکو بیرل بمونه غورځولي چې له وجې لوی شمیر کې خلک وژل شوي جوبل شوي دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار کلیم افضل ناورو.
د شام دومه خار باندې حکومتي عسکرو سخته بمباري پیل کړې چې لامل عامو خلکو ته مرګ جوبلې اړېدلې. مطبوعاتي راپورونو تر مخه دغه تازه بمباري شامي ځواکونو تیرې جمعې ورځې راسې پیل کړې. په سیمه کې بشري مرستو اداره وایټ هیلمټس په خپل ټویټر پیغامونو کې لیکلي د شرقي غوطا په دومه خار باندې د شام پوځونو 50 هوایي حملې کړي او 1.5 ملکي وګړي چې پکې زنانه او ماشومان شامل دي خپل ژوند له لاسه ورکړي. مطبوعاتي راپورونو تر مخه خالی پرواز هم یو زهریلا د گاسو یو برید شوی چې پکې غیر تایید راپورونو تر مخه 1500 عام ملکي وګړي جوبل شوي او بشری فعالو ډلو ویلي چې کلورین زهریلا گاسو استعمال شوی چې له وجې ګڼ شمیر خلکو ته په سا اغستو کې مشکلات را مخې ته شوي. د زهریلا گاسو د استعمال په حق لا د شام حکومت لخوا سخ برګون لا مخې ته نه دی راغلی. خو وایټ هیلمټس بشری مرستو ډلې په خپل ټویټر پیغام کې د سا بندېدو پخلی کړی. د شام په حکومت تیرو وختونو کې هم داسې تورونه لګول شوي چې خپلو مخالفینو پر ضد زهریلا گاسو استعمال کړي. د شام د حکومت خبری اداره سنا په دومه خار کې د بریدونو پخلی کړي او ویلي چې په دومه خار کې موجود د یاغیانو ډلې جیش الاسلام لخوا په حکومتي مرکزونو بمباري شوي او د هغې وروستو د شام عسکرو خپل عملیات پیل کړي. دومه خار د شام سرخار دمشق نه په 15 کیلومتره په فاصله پروت دی چرته چې یاغي ډله جیش الاسلام د شام حکومت سره شوي د یوې لوزنامې د لاندې د وتلو هڅې کوي. د شرقي غوطا زیاتره برخې تیرې اونۍ شامي عسکرو د یوې سختې جګړې وروستو خپل واک لاندې راوستي او دومه یوازنی هغه خار دی چرته چې یاغیان موجود دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک تیرې جمعې په ورځ وویل په دومه خار کې یو ځلې بیا د جګړې پیل کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیمه کې اوس هم په لوی شمیر کې عام ملکي وګړي موجود دي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د عام اولس ودانو ته زیان رسول نړیوال جرم دی. تیرې اونۍ دغې سیمې نه د لوزنامې تر مخه 19,000 خلکو ادلیب صوبې ته کډې کړي. په دغو خلکو کې د یاغي ډلو فیلاک الرحمن د احرار الشام کورنۍ غړي هم شامل وو. په شام کې دا جګړه په 2011 کې په هغه وخت پیل شوه چې کله اولس د صدر بشار الاسد د واکه لرې کېدو غوښتنه وکړه. د کومې وروستو په خانه جنګۍ کې شمیرو تر مخه 400,000 پورې شامي وګړي وژل شوي او 2 کروڑ زیاتو خلکو خپل کورونه پرېښودي. امریکې په شمول جرمني، برتانیې او فرانس هم ژمنه څرګند کړې چې په شام کې د کیمیاوي حملو د پیښو پلټنې به سرته رسوي او ذمهوارو ته به سزا ورکوي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
دا وایس آف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خپرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونو د نیوکو وروسته نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس هم د پاکستان وزیر اعظم لخوا د بهر هیوادونو نه پاکستان ته پیسو راوړلو لپاره د کمو ټیکسونو او د بخښنې اعلان یا سکیم باندې اندېښنې څرګندې کړې. اداري خبرداري ورکړې د دغه سکیم سره د ترهګرۍ او ترهګرو ته ورکړې کیدونکې مالی مرستو پر ضد نړیوالې جګړې باندې په دسرات پرېوتې شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د تیر زیارت یا پنجشنبې په ورځ یو ځل لپاره د بخښنې سکیم اعلان کړی چې تر مخه یې ملکي خلکو ته اجازت ورکړل شوې چې حکومت ته په 2% ټیکس ورکولو سره د بهر ملکونو په بینکونو کې خودي خپلې پیسې بیرته پاکستان ته راوړي. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ خبریال د اسلام آباد نه رالېږلی، دا تاسو ته وړاندې کوو.
په غیر قانوني توګه د پیسو د لیګنې او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان د حکومت لخوا اعلان شوی ټیکس امنیسټي سکیم باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دا به د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ په شکل کې د ترهګرۍ پر ضد نړیوال جنگ باندې سنگین اثرات ولري. ورسپانه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان د خزانه د وزارت د سرچینو دخلي لیکي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په دې لړ کې د پاکستان حکومت ته یو خط هم لیږلې او په دغه خط کې د ټاسک فورس نه د پاکستان د حکومت له اړخه د اعلان کړی شوی ټیکس امنیسټي سکیم منظوري نه غستلې یو کوتاهي بللې ده. ورسپانه لیکي چې د هیواد د خزانه مشاور مفتا اسماعیل هم د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا په دې سکیم راپور تکړې شو اعتراضونو پخلې کړې خو وایي چې مجوزه سکیم به د منی لانډرنګ د مخنیوي په بابله د نړیوالو معیارونو سره سم کړي. ښکاره دی چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د منی لانډرنګ او ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي یو نړیواله اداره ده او روان کال د فروری میاشت کې په ابتدایي توګه د پاکستان نوم د جون پورې په ګری لیست کې د شاملولو پریکړه کړې وه او په جون کې په دغه لیست کې د شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره به په راتلونکي کې دغه ادارې ته خپل اکشن پلان وړاندې کوي او که پاکستان په دغه پلان راوړلو کې ناکامه شو نو په باضابطه توګه به تور لیست کې شامل شي او څېړونکي وایي چې دا به د هیواد په اقتصاد ژور بد اثرات وغورځوي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر طاهر حجازی ډیو ریډیو ته وایي نه ګڼي چې دا سکیم به د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو پر ضد د نړیوالو حلو ځلو لاره کې کم خنډ جوړ شي. دی وایي پاکستان ته هر کال د بهر ملکونو نه د ریمیټنسز په شکل کې 2 بلین ډالر راځي او د هیواد سټیټ بینک د هغې مکمل جانچ پړتال کوي او ریکارډ هم ساتي. اخوا د اقتصادی چارو سریلنکار او سینئر صحافی مہتاب حیدر وائی په دغه ټیکس امنیسٹی سکیم کې دا ویلی شوی چې د دې د لارې به هغه پیسې نه سپینېږي کومې چې د مخادره موادو او د ترهګرو د مالی مرستو لپاره راځي. خو زیاتوي پاکستان اکثر له پخپلو جوړ کړی شو پالیسیانو د زړه د خلاصه عمل نه کوي.
جرنلسٹ کو یہ سوال ہے کہ بیسیکلی آپ کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کریں گے اور آپ کیا اتنی افیکٹو انفورسمنٹ میکنزم آپ کے پاس ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں، یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے پیسے ہیں، یہ پیسے اس نے ڈرگ سے کمائے ہیں اور آپ ان کو وائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ ان کو لگا کر
زما سوال دادی چی دا تفریق بسنگ کی گی چراتن کے پیسے دا منی لانڈرنگ د مخادره موادو یا د ترهګرو د مالی مرستو د ملاتړ لپاره راغلي دي ولې چې د پاکستان حکومت او د محصولاتو مرکزی اداره د دغه فرق کولو لپاره کوم میکانیزم یا طریقه کار نه لري. د پاکستان دننه هم مخالف سیاسي ډلې د دغه ټیکس امنیسټي سکیم مخالفت کوي او وایي چې د دې پشا د حکومت مقصد تور پیسې سپینول دي او دا سیاسي عزایم هم لري.
دا وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خپرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د تیرو دو کالو راه سي د فاټانا د پولیو یو کیس هم مخیتا نه دی راغلی او د دې وجه د پولیو والا چارواکي او د فرنٹ لائن ورکرز دي چاچی قبیلی سیمو کې هر یو ماشوم ته کور په کور د پولیو ساس کې رسولي او داسې د پولیو خطرناک وایرس خوردو کې تر ډیر حد پورې کمی راغلی. په دې ډول تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال شاهین شاه را لګلې او دو ته تاسو پام را ګرځو.
تیرو لسو کالو کې د فاټانا یو شمیر بې کوره شوي کډوالو د سیکیورټی کړکېجن حالاتو او زیاتره سیمو ته د پولیو چارواکو رسائی نه کېدا او په کال 2013 14 او 15 کې پر لپسې یو شمیر پولیو پیښې مخې ته راغلې خو د پولیو اعلی چارواکو او د فرنٹ لائن ورکرز له وجې قبایلي سیمو کې هر یو ماشوم ته کور په کور پولیو ساسکي رسیدل وروسته د پولیو خطرناک وایرس خورېدو او د دې وایرس له وجې متاثر شو ماشومانو کې ډیر حد پورې کمی راغی. هم دغه وجه ده چې د دوو کالو راسي فاټان یو پولیو کیس هم نه دی رپورٹ شوی. فاټا ډایریکټر کې د ای پی آی یعنی د ټیکو سانګې مشر ډاکټر افتخار علی وینا تر مخه قبایلی سیمو کې په پولیو وایرس کابو موندلو اصل سلسله د والدین پوهې وروسته خپلو هغه پولیو چارواکو ته ورکوي کوم چې یو یو ماشوم ته په هر حال کې پولیو کترې رسولې دي.
نو په هغه کې مونږ سل پیسل ماشومان ته رسیدلی او هغه په هغه کې یو د سه ماشوم نه دی پریښودی چې هغه ته قطرې نه دی رسولې. نو د دغه هلې زلو او د دغه په نتیجه کې په پاکستان کې واحد زیده قبایلی سیمه چې پای کې تیر شوی دوه کالونه چې دی اوس پورې سو ماشوم چې دی د پولیو د وجې د فالج شکار نه دی شوی.
افتخار علی زیاتوی چې کال 2014 او 2015 وروسته دوی د قبایلی هر سیمې ته رسایي ممکنه شوه او کور په کور ماشومان ته یې پولیو کترې ورسولې. صحت چارواکو په بیلابیل سیمو کې د واکسینونو په اړه آگاهي مهمونه هم پیل کړې دي چې له امله یې نه یوازې والدین د پولیو کترو په اهمیت باندې خبر شول بلکې د نورو نه هو ټیکو په حق لوم پوه شول. یاد دی وی چې د یونیسف لخوا جاری شوی سروې بیان کې په ډاګه شوی دا چې قبایلی سیمو کې یو کم 80% ماشومان ته پوره ټیکې نه لګي چې له وجې د 50 کالو نه کم عمر ماشومان مړینې کچا په زرو کې 104 ده کوم چې د پاکستان په کچ تر ټولو زیاته شمیره ده. تیر کال 2019 کې د ټیکو په نظام کې بهتری راوستلو لپاره حکومت پاکستان د روټین ایمینایزیشن سپورت پروګرام په نوم یو پروګرام شروع کړی چې نتیجه یې ډیره مثبته مخې ته راغلې ده. دغه پروګرام وروسته په فاټا کې د پوره ټیکو لګولو ماشومانو کچا د 120% نه بره 55% ته تللې ده او د ماشومانو مړینې کچه هم ټیټه شوې ده.
په دې پروګرام کې نور مونږ دا وګورو نو په خلکو کې اویرنس مطلب دا دی چې خلک په دې پوه شي چې دا ټیکې زموږ د ماشوم د بهتری دپاره دي. دا ټیکې د ماشوم ژوند چې دی د ډېرې بیمارو نه چې دی د وجې چې کم د ماشوم مرګ راځي د هغې نه د بچ کولی شي. نو د دې دپاره مونږ ډېرې هلې ځلې هم کړې دي او خلکو کې ماشاءالله ډېر ښه بهتري او ښه دغه راغلې ده او خلک ډېر خوشاله دي چې هغې اوس ورو خپل دغه ته قایل کیږي چې او دا سیز دا حفاظتي ټیکې د ماشومانو دپاره بهتر.
سرګند دیوی چې د روانې میاشتې په 9 نیټه یعنی د ګول ورځې به په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې درې ورځنۍ پولیو مهم پیل کیږي کوم کې بچې د 50 کالو نه کم عمر ماشومانو ته کور په کور پولیو ساسکي ورکولې شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو او ټی وی، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.